چمن پر دروازه د تګ راتګ سخت شرایط د سوداګرو او مزدورانو احتجاجي پرلټ 15 میاشتې ته واوخت او لا هم دوام لري. دغه مسله ولې نه حل کیږي؟ د حکومت ناغيري او که د خلکو بې ځایه غوښتنې دي او د غزې په تړانګه کې د اسرایلی پاوز د عملیاتو د دوام او په دې ترڅ کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د خبرو دوام. متحده ایالاتونو په غزه کې د اوربند غوښتنې پریکړه لیک ویټو کړ. ولې د نړۍ هیوادونه د اسرایل او غزې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره نتیجې ته نه رسیږي؟ په دې دواړو موضوعاتو باندې په دوه جلا بحثونو کې د ملمنو سره به بحث وکړم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیا رانا نور سره ما پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت سره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغه محکمې د پریکړې او د طالبانو د مشر ملاحبت الله خونزاده د تایید وروسته د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت د علي لالا کلی د فوټبال سټډیوم کې پر دوه تنو باندې په عام محضر کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې لخوا د اکسپرت ټولنیز شبکې کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه دوه کسانو په دوه جلاپی خو کې دوه تنه په چاقوګانو باندې وژلي وو. د عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې دغه دواړو تورونو باندې د اعدام حکم د کلاشینکوف په دزو سره تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې په روان 2023 کال کې به افغانستان کې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره زیاته شوې او مرستو ته د اړو کسانو شمیر د 2023 کال د اگست میاشتې د مخه 3.4 میلیون کسانو ته رسیده. په روان 2023 کال کې د هغوی شمیر 3.1 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. او اسرائیلی پولیس وایي چې درې وسلوالو په لویدیځه غاړه کې په یوې پوستې ډزې کړې چې له امله یې یو اسرائیلي وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی دی. پولیس ویلي دي چې برید کوونکي د سهار په 8:30 دقیقو د سهار البته له ورو تګ راتګ څخه ګټه اخیستې دا او دا برید یې ترسره کړې. د اسرائیلي پوځ د معلوماتو له مخې دوه برید کوونکي د دوی په ځوابي بریټ کې ځای پر ځای وژل شوی دی. دریم کس په سیمه کې د پلاتنی وروسته نیول شوی دی. متحده ایالاتونو یو ځل بیا د عربي له ملاتړو څخه برخمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک طرحه ویټو کړه چې په غزه کې د بیړني اوربند غوښتنه کوله. خو دا ځل واشنگتن خپله طرحه وړاندې کړې چې لنډمهاله اوربند او په رفه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب پرته د اسرایلو د ځمکنیو عملیاتو مخالفت کوي.
اسرائیلو د غزې د سهیلی رفح ښار بمبار ته چې له مصر سره پوله لري دوام ورکړی. هغه ښار چې څه باندې 1 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي. د دغو فلسطینیانو له ډلې یو شمېر یې څو ځله د جګړو له امله بې ځای شوي او اوس د خوندیتوب لټه کوي. ډیپلوماتانو د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د هغوی په برخلیک بحث وکړ، چیرې چې متحده ایالتونو یو ځل بیا د عربو له ملاتړ څخه برخمن د ملګرو ملتونو پریکړه لیک چې په غزه کې د بیړني اوربند غوښتنه کوله ویټو کړ. دا پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 8 له برید او پر فلسطین د اسرائیلو د عملیاتو د پیل را په دی خوا د امریکا دریم ځل ویټو ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور دا اقدام بې پروا او خطرناک بللی دی.
شیلډینګ اسرائیل even as it commits
the اسرائیل څخه حتی په داس حال کې دفاع چې ټکان ورکوونکي جنایات کوي او په میلیونونو ملکی فلسطینیان یې ل خپل قهر او نو ویل شو یو وحشتونو سره مخ کړی دي. اسرائیل باید په ویټو ونه ساتل شي، بلکې فلسطینی ماشومان، میرمنې او نارینه باید د دې شورا له خوا په سمدستي اقدام وساتل شي.
by this council acting now
متحده ایالاتونو د خپل پریکړلیک طرح مخته کړی کوم چې په غزه کې تر شپږو اونیو پورې د لنډمهاله اوربند غوښتنه کوي. هغه هم وروسته له هغه چې اسرائیل او حماس د برمته شویو په اړه یو قرارداد بندي هوکړه وکړي. امریکا له مصر او قطر سره د یو قرارداد هڅه کوي. امریکا د اکتوبر د ومی برید غندي او په څرګنده وایي چې حماس د غزې پر راتلونکي حکومت کې ځای نه لري.
In addition, our draft states
سربیره پر دې چې زمون په طرح کې راغلي چې د غزي په تړانګه کې جغرافي نشي کمیدای او لکه څنګه چې مو په 2020 نمبر پریکړلی کې ویلي په غزا کې په زور د ملکی خلکو له بې ځای کېدو سره مخالفت شوه. دا همدارنګه په رفح کې د ملکی کسانو د برخلیک په اړه د شورا د ډیر شمیر غړو اندېښنې راپرسته کوي. خاره وایم چې په اوسنۍ شرایطو کې په رفح کې باید لوی ځمکني عملیات ونه شي.
منتقدین د امریکا پریکړلی کې او ډیپلوماټیک لوبه غړي او وایي دا به د فلسطینیانو رانځ او درد و غضبې. بلخو اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس تر روژې پوري چې د مارچ لسمه کېږي ټول برمته شوي آزاد نکړي هغوی به پر رفح کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې نړیوالو فشارونو ته به تسلیم نشي. روانونه دغه د جګړې کابینه د ولسمشر بایدن له جګپورې سلاکار بریت مکګورک سره ګوري. نوموړی به پر اسرائیلو فشار راوړي چې د برمته شویو قرارداد ومني او په رفح کې له ځمکني عملیاتو ډډه وکړي.
د همدې راپور په دوام اسرائیلی پوځیانو نن پنځشنبه د غزې په جنوب کې پر رفح هوایی بریدونه پیل کړل. دا بریدونه وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل دغه خارتا چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د سرتیرو د لیږولو ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي، خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د غزې د جګړې د بیلابیلو ابعادو او په سیمه کې پر وړاندې د ننګونو څېړنه د پروګرام د ملما سره کوم چې مهرباني کړې ده زموږ بلنه یې منلې ده. د وسکانسن پوهنتون استاد او د باور د بنسټ مشر ښاغلی نجیب آزاد صاحب، تاسو په خبرونه کې ښه راغلاست. وایم آزاد صاحب ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
سلامونه درنښت.
مننه کوم آزاد صاحب. پیل به داسې وکړم چې په ملګرو ملتونو کې ولې د اوربند غوښتنه ناکامه شوه؟
ګورې، د اسرائیل او د فلسطین مسله لسیزو چې روانه ده، په دې کې څو ځله ملګري ملتونو هڅه کړې ده چې هغه د داسې منځګړیتوب وکړي چې دا ستونزه حل شي، لیکن دا د ناکامۍ سره ځکه مخ کېږي چې لومړی خو ملګري ملتونه د داسې نافذه قوه نه لري چې دې پرېکړې هلته عملی سی. بیا د دې ترڅنګ د اسرائیل او د فلسطین په مسله کې لکه د نړۍ په نورو ډیرو مسایلو کې د سیمې او د نړۍ قدرتونه ښکیل دي. متحده ایالاتونه خپل ځانګړی رول لري. ګوره، کله چې د 2015 په پای کې کوم انتخابات یا ټاکنې چې په فلسطین کې کیږي، او هغه ډله چې تر هغه وړاندې متحده ایالاتونه د ترهګرو په نوم پیژني، نن هم ترهګر ورته وایي حماس، هغه په ټاکنو کې برخه اخلي او ټاکنې ګټي، او د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش هغه مبارکي ورکوي حماس ته او د فلسطین خلکو ته د انتخاباتو د ګټلو. د دې ترڅنګ د 2016 تر 2023 پورې حماس ته چې کوم اقتصادي مرسته ورسره شوې ده یا کومې پیسې چې ورکول شوې دي، تر 1 بلیون یا 1 میلیارډ ډالر ډېرې پیسې قطر ورکړي دي، او دا ډاکومنټډ ده. او قطر په منځني ختیځ کې د وړوکي امریکا په نوم مشهور ده. متحده ایالاتونه په نړۍ کې یو له ټولو ستر هوایي یا هغه پوځي اډه هلته لري. پوځي اډه په دې معنا چې ټول منځنۍ ختیځ ترې کنټرولوي، او د قطر سره خورا ډېر نږدې اړیکې لري. او درې ورځې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو هم دا خبره وکړه چې د حماس ټول مشرتابه په قطر کې دي، او قطر باید په قطر باندې فشار راوستل شي تر څو دوی دغه تړون لاسلیک کړي، او هغه کسان چې برمته کړي دي هغه دوی ته وسپاري. دا په دې معنی چې په دا مسله کې چې قطر دومره ښکېل دی، هم پیسې حماس ته ورکوي، هم د مشرتابه کوربه توپ کوي یا د حماس د ټلې د مشرانو کوربه توپ کوي او بیا ور سره هغه متحده ایالاتونه ته دونه نږدې دي په ملګری په منځنی آسیا کې په منځنی ختیځ کې چې بل یو هواد هم دي دا په دې معنی چې په دې کې د سیمې قدرت د نړۍ قدرتونه په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه ډېر زیات خېلي او هغه نه وایي چې دا مسله د په بشپړ توګه حل سی په سیمه کې باید دا جګړه بیلانس وساتل سی که یو خوا ډیر زورور کیږي بل خوا تقویه ورته تقویه کیږي که هغه زورور کیږي دا بل خوا بیا تقویه کیږي تر څو د سیمې د قدرتونو د نړۍ د قدرتونو له بده مرغه لکه په افغانستان او نورو سیمو کې چې دا جګړه روان دي همدغه سی بیلانس وساتل سی لہذا ځکه د ملګرو ملتونو پریکړې همیشه هیڅکله هم هغه سی عملي بڼه نه ده لرلې څنګه چې توقع کېدلې ته
بله یعنی په دې مسله کې د سیمې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو چې دوی په خپل سره همغږي نه لري دا علت دی چې نتیجې ته سره نه رسیږي. آزاد صاحب اسرائیل په وار وار اعلان کړی چې هدف یې د حماس بشپړ له منځه وړل دي، خو اوس یوه بله اندېښنه چې په نړیواله ټولنه کې راپورته کیږي د اسرائیلو د پوځ احتمالي نیت دی چې په رفح کې ځمکني عملیات وکړي چې کیدای شي بشري ناورین چې اوس هم روان دی لا زیات شي. آیا د حماس ځپلو لپاره بله لاره شته؟
ګوري د حماس ځپل اصلا تر ډېره بریده پورې هدف هم نه دی. که چیرې حماس په څیر ډله هلته نه وي نو بیا اسرائیلیان نشي کولی چې د یو چا په وړاندې دغه په دغسې شدت جګړه وکړي. حماس د تماس جوړېدل د پخواني ګوند چې اسرائیل د فلسطین پخواني ګوند و پی ایل او یا د فلسطین د خپلواکۍ کوم ګوند چې وو او مشرتابه یې عرفات یا سر عرفات یې وخت کاوه له هغه څنګه تا کول او هغه یو ډول فلسطین په بشپړ توګه ایستل حماس تقویه کول د فلسطین یا د غزا څخه په یو شپه کې ټول پوځونه را ایستل د هغه مهال د اسرائیلو د لومړي وزیر لخوا دا په خپل کې په ټوله کې د حماس تقویه کول او بیا یې غوته سیاسي پرستیج ورکول یې غوته انتخابات کول انتخابات په ګټل او بیا په قطر کې د یو کوربتوب او غوته پیسې ورکول دا ټول د همدې لپاره دی چې اسرائیل د خپل جګړه همدغه سي په کوم ډول چې جاری ساتل د همدغه شي ادامه ورکړي لبد امر کوم بشري ناورین چې هلته رامنځته سوی د 1 اکتوبر 2022 نه په دې خوا دا لسیز راییس هلته دی او هیڅوک یې پوښتنه ځکه نه کوي لکه مخکې مې چې مختصرا وویل چې د نړۍ قدرتونو په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې خپل عرب لیگ کې سعودي عرب نه غواړي چې فلسطین کې په بشپړه توګه آرامي او خپلواکي وي. همدارنګه ځینې نور د منځني ختیځ هیوادونه هم نه غواړي او بیا د اسرائیل او د ایرانیانو مسله چلته ده، حزب الله مسله چلته ده، دا ټول باید یو چیرې لبنان او فلسطین په دې ځای کې هلته دی پر تمثیل وکړي د جګړې او دغه نیابتي ډلې یا ترهګري ډلې هلته تقویه شي. لہذا زه فکر کوم لکه څنګه چې په تیرو 15 میاشتو کې اسرائیلو هر ډول تشدد کړی دی، هر ډول تاوتریخوالی کړی دی او بشري ناورین جنایتونه هلته سوي دي، هلته ډلې وژنې سوي دي، ماشومان او مېرمنې په زرګونه وژل سوي دي، یو دوه کسان نه دي. که دغه ډول روان وي زه فکر نه کوم چې نړۍ دې وغواړي چې د دې دغسې ناورین مخه دې ونیسي. له بده مرغه امکان ډېر زیات شته چې اسرائیل په دغسې یو عمل باندې لاس پوري کړي چې هغه د عام فلسطینیانو د وژلو سبب سي، نه د حماس د وهلو. او دوی په مبارک کړي دي چې هلته عام ولس ډېر زیات تلفات ویني، نه د حماس ډله.
بله آزاد صاحب، اوس تاسو د حماس د تقویه کولو خبره هم وکړه، د ایران د سپای پاسداران د ځواکونو یا هم د دوی په ملاتړ د نورو ځواکونو خبره هم وکړه. د نن ورځې په نورو پرمختګونو کې ویل کیږي چې په سوریه کې د اسرائیلو په لارښوونه په بریدونو کې یو شمیر مرکزونه په نښه شوي دي او ویل کیږي چې د ایران او سپای پاسداران سره تړاو لري. له بلې خوا د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد بریتانیا او امریکا عملیات هم دوام لري، خو موږ په سیمه کې د ایراني ملیشو د بریدونو د دوام شاهدان یو. ولی پوښتنه دا ده چې د لویدیځ هیوادونو بریدونه د دغو ملیشو د عملیاتي ځواک یا لږ تر لږه حداقل نه دی راکم کړی؟
ګوري بدبخته نه دغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګر ډلې دا لسی نه دي چې دا د اسمانه را کوزي سوي دي او خپل تقویه او حمایت کوي. دا د همدې لپاره جوړ سوي دي او ځینې کریکټرونه باید په سیمه کې وي چې هغه تل حمایه کوي تقویه کوي، لکه د افغانستان په مسله کې چې تل پاکستان وو نن هم دی، او دغسې یوه جغرافیه هلته باید وي چې هغه دغسې ډلې حمایه کوي تقویه کوي او هر ډول امکاناتو برابر کوي. ایران هم همدغسې خو ظاهراً نړۍ کې دا ویل کېږي چې د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ خورا ډېرې ستونزې دي، لیکن دا ستونزې که چیرې په هغه روسیا جرلې ته موږ ولاړ شو، ټولې هغه ډلې چې په منځني ختیځ کې په ځانګړې توګه هغه په یو بل هدف دپاره جګړې کوي، حتی د داعش پورې چې په سیریا کې د دوی پایل وسو یا هغه وخت کې آیس آی ایل وو، بیا تر حزب الله پورې په سیریا کې، همدارنګه د حوثیانو مسله، ایران باندې هیڅ وخت هغه فشار نه دی راوستل سوی چې لازمه ده. که چیرې متحده ایالاتونو دغه د نړۍ نورو قدرتونو غوښتلی چې په رښتیا هم دغه نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې په منځني ختیځ کې او بیا په منځني آسیا او جنوبي آسیا کې په افغانستان کې دا له منځه یوسي، نو د هغو ملاتړي هیوادونو باندې فشار باید ورسوي. اما هغسې نه دي سوي. موږ ولیدله چې څو کاله وړاندې د ایران ډېر هغه یو نامتو جنرال هغه قاسم سلیماني وژل کېږي او هغه باندې په متحده ایالاتونو کې جشن نیول کېږي او بیا اسناد هم خپاره کېږي چې د سلیماني دنده همدغه وه چې د اوسیانو همدارنګه حزب الله او د دغو ډلو دپاره ټول امکانات هغه سیمه کې برابرول. خو د دې ډلو له منځه وړل به په سیمه کې ثبات رامنځته کړي. کله که سیمه کې ثبات رامنځته کېږي، د سترو قدرتونو هغه هدف چې دی یا هغه ګټې چې دي، هغه که د جیو پالیټکس ګټې وي، هغه که اقتصادي او که نظامي رقابتونه په سیمه کې، هغه بیا له منځه ځي. طبیعي خبره ده چې دغسې ډلې باید تقویه شي او دغسې ډلې د ځینې هیوادونو لپاره تقویه کېږي او هغه هیوادونه بیرته په غیر مستقیم ډول اړیکې بیا د نورو قدرتونو سره لري. لهذا ایران ته همدغسې خلاص لاس ورکول سوی دی چې هغه په سیمه کې د دغسې ډلو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
یعنی په لنډ مهال کې د اوربند تابعه نشته. ډېره مننه کوم د وسکانسن د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب آزاد صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه
ژوند. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یاست. پاکستانی پولیسو په چمن کې پر لټکونکو ډزې کړې او یو شمېر کسان یې نیولې دي. پر لټکونکو په چمن کې د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شوي او لارې بنده کړې وه چې د پولیسو لخوا پرې اوخې به حکومتي ګاز وکارول شو. څه باندې څلور میاشتې کېږي چې زرګونو خلکو په چمن کې د پاکستانی حکومت د هغه پرېکړې پر ضد اعتراض کړی چې د ډیورنډ په کرخه پاسپورت او ویزه لرل حتمی ګڼي.
څلور میاشتې او لس ورځې کېږي چې په چمن کې د پاکستان د هغې پرېکړې پر خلاف دا پرلت روان دی چې د ډیورنډ پر کرخه د پاسپورت او ویزې په لرلو ټینګار کوي. لاریون کوونکو تیر ورځ په دغه ښار کې د پاسپورت دفتر مخې ته کانټینر راوړ او لارې بند کړه چې د سیمې پولیسو یې په غبرګون کې له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست او یو شمېر کسان یې ونیول. په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې پر ضد پر لټوالو د خپل ملګرو تر نیولو وروسته دغه ښار په بشپړه توګه وتاړه او د کوټې او چمن ترمنځ لارې بند کړه. د ای چارواکو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پرلتوال له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پولیسو نیول شوی پرلتوال خوشی کړي.
موږ در په دارې څلور میاشتې له شپې کې چې دروازه بنده ده مشران وچ وړنه سرور 5000 دی وسپور کلا زره د بل سپور ک وسا خیر و دې ته درولې کښنیان ته ولاده شیدو پر ځای وګور کوو.
په پاکستان کې تر پښتنو لاندې پارلماني ټاکنو دوه اونۍ وروسته دوه ګوندونو د داسې حکومت په جوړولو موافقه کړې چې واک به د څو ګوندونو ترمنځ ویشل کیږي. ویل کیږي چې د دې موافقې له مخې به مخکنی لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا د لومړي وزیر او د پخواني لومړی وزیر بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداري به د ولسمشر مقام ته ونومول شي.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز
اوس به د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګډ حکومت جوړوي. مونږ هیله من یو چې شهباز شریف ډیر ژر یو ځل بیا د ملک لومړی وزیر شي. نو مونږ او ټول ملت دعا کوو چې دا حکومت دې الله کامیاب کړي تر څو خپل ټول کورنۍ او بهرنۍ مسلې او د هر پاکستانی اقتصادي مشکلات حل کړو.
هم دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخپل پلویانو غوښتي چې په ټول هیواد کې لاریون وکړي. احسان لاریو زین، امریکا غږ، واشنگتن.
د هم دې راپور په دوام د سپین بولدک چمن په دروازه کې د سوداګرو او مزدورانو احتجاج 15 میاشتې تواوخت او لا هم دا دوام لري. دغه مسله ولې نه حل کیږي؟ په دې او نورو پښتنو د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرې کوم چې د یو مل مسره البته چې دا اوس ما سره په خبرونه کې مل دی د هم دې ویان عبدالصادق اسکزای صاحب. اسکزای صاحب خبرونه ته په خیر راغلاس. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. پښتنه به داسې پیل کوم چې دا وار د چمن د پرلت خبرداري حکومت ته خورا جدي ښکاري. غواړم ستاسو واورم چې د دې پرلت غوښتنې ولې نه منل کیږي. ستاسو غوښتنې دومره سخت دي چې حکومت یې د پوره کولو توان نه لري؟
په ټول ملکي سلور میاشت لا سورز کی جیت پر لټ روان دی. زمر غشتنه ډیر اسانه ده او دا په سلام ډیر نگران حکومت په ډیر تیزی سره وکړ. دا بیا کالو د تاګرا تاګلارې په لا سورز کی دنه نگران حکومت وکړ. عیني تور نگران حکومت د دې په سلې توان نه لري چې دا په سلا دې پر ځای باندې وکی. دلته د ایوانه بالا د سېنات کمیټي په اسلام آباد کې زمرد د کمیټي سره کښېنستل بقاعده راوړل چې دا فیصله غیر عیني سوي ده. اپیکس کمیټي په نامه باندې چې د کډوالو یا پردا بارډر باندې د پاسپورت ریجیم 1 ډاکومېنټ کومه فیصله سوي ده. دا ایوانه بالا مسترد کړ سلور میاشت کیږي لاس ورځی بالا محمود خان اسکزای منظور پښتون او ډېر د ایوانه بالا سنېشان د ټولو صوبې پښتون بلوز سرګرده خلک راغلي دي زمړ پرلټل ګورته زمړ پرلټ زمړ خبره بقاعده تسلیم کړي د چتاس براکیاز زمړ سره پاسپورت پلار کی د لاسورزو په ډېر نږدې وخت کې دا فیصله کول عوام مسترد کل عوام دا فیصله نه مني. مسلسل زمړ سره زیاتې روان دی پرمټ باندې سوي دي زمړ کسان وشتل سوي دي بیا زمړ کسان په هسپتالو کې دروو سفري لا علاج پراته دي. هغه بعد په درزونو کسان زمړ ځاني ول سوي دي په ملن مارچ د بچان دره وتلې دي او بزرگان را وتلې دي مازوران را وتلې دي ریلیان سوي دي مسلسل پرل شروع دي. زمړ فیصله ګران نه ده دا دي رحمت الله وکي نظر احسانی د زمړ پر فیصله باندې وځي.
بله اوس دغه خبره مې اسکزې سپکوله چې کا حکومت د دې توان لري چې تاسو غوښتنی ومني نو ولې دوی د مسلې ته کم توجه کوي او د دې کم توجه لامل څه دی؟ اوس موږ په راپور کې هم ولیدل چې خلک خپل ماشومان ته د شډو په ځای اوبه ورکوي. د خلکو روزګار خراب شوی غریب او بیوسه خلک دي چې د دې بندیزونو قیمت ورکوي.
زمږ فیصله ارمی چپ کړی دا په پاکستان کې د زورور سړی نسته چې ارمی چپ ته خالی وریاد کی او سواست زمړ ټول میډیا دا خبره پر چې موږ تشدد پر موږ وستی بیا زمږ خبر راپورته سي زمږ خلک ونی ولسی بیا زمږ خبر راپورته سي دا خو صد د د یو بل د بل یوار خلاف نه لسوي دا په سلابه زمړ پر خپل ولس کړی دا ولس خو چې څوک پانسي اډار ورته سوي لا صدر ته وزیر اعظم ته دا همدردی د فار د ماپې لایق کیږي ولس پر دا پاکستان دی ریاست زمړ پر دې ځوانانو پر دې آبادی باندې رحم وکي دا په سلابه دی واخی مکینزم دی به شک وساتي
بله
دلته دي د تاګ را تک په لار کې کمپیوټر شناختی کارت د سکرا دا مستوا کمپیوټرایز نظام بایومیټریک سیستم دلته ستا د چا پلار بغیر کمپیوټر شناختی کارت افغان د سکرې دا ټول په وسکنده کې سب کیږي اس دلته تراګر د لار نه استعمالي نه دلته انچ شټر ستا نموږ دا خبره خوچی
مجرد ولایتي شورا اکسګلسه وو د پاکستان حکومت دوی هغه توجه چې وړاندې کوي امنیتی موضوعات خي وړم چې تاسو نو پختم چې تاسو د چارواک سره لیدلې دي چارواکي څه وایي د دې کرخې دواړو غاړه ته پښتانه پراته دي چې د پاکستان د تاسیس نه مخکې آزاد تګ راتګ او په هغه وخت کې د شرطونه نو او د دې شرطونو سره هم نه ښکارید اوس د پاکستان مقصد څه دی
مردا وایو چې دلته شل کاله ناټو او موساد مغربي مملک راغلی او کوچ کړیو دا د یو بل چا حکومت د زورورو اوس خو اسلامي امارات راغلی دی ټول د شتګردي کوچ وکړ نظمړ پسمه کی بم پټاو سوې دی نه یو د شتګردي سوې دا نظمړ د پښتونخوا سیمه نه د کندهار پورې دا سیمه دروو سفر داسه په دامن نه راغله و جن بند سوال امن رالی د یورور مسلمان ملک جوړ سو په شروع کې پاکستان داغه د خورکی شاور کول او کابل ته ور کول ټکونه په امداد کې ور کول د کراچي او د پنده او د اسلام آباد سره بر روانو اوس خو مش خپل وجیو در فدار یو نه مش عالمي می دنیا نه میډیا زمش خبره کچیر غلطه ده مش په دی وای چې دا خبره غلطه ده پاسپورت پاکستان یا پاکستان د نور په لوسی ملک سره تک را تک د قبایلو د لري پر 100 کیلومتر د کندهار والی پروتي گورنر پر 80 کیلومتر زمش کاکړ صاحب د بلوچستان داغه کور دی 100 کیلومتر سپایر خبره کوي د ترس افغانستان او د ترس پاکستان خبره نه
بله اڅګزایسب وارنم چې واخ کملرم ساس خبرې په دې پښتنه باندې هم ولرم چې تاسو سره پښتنو ملت پالو مشانو څکړې دي د دوی همغږي تاسو سره څنګه د څومره ساس نه ملاتړ کړي د افغانستان څخه تاسو د ملاتړ لپاره کوم مشران همغږي دي طالبان څه وی
عباس سنځي صاحب د دې په ډېر واځي الفاظ بیان وکړي چې دا ظلم دی دا جبر دی هغه دا نه وای چې درست افغانستان او درست پاکستان دی پاسپورت نه نه موږ وای کندهار او کوټه چې 100 کیلومتر ده دا تګ راتګ د پخوا په شان مخیم پاسپورت را بیسو و سمستا 15% خلک پر پاسپورت افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ کوي
بله وخت ډیر کم لرم دیش ثانی وخت لرم کدار ته وې شکسته سوغختنی ونه منی او د نوې حکومت هم چرزي استاسي غختنه ته جواب نه وي تر اوسه پوری خو بس بعد جواب تاسو نه دی اخیستي استاسو بل اقدام به سوي څه کوي
زمر نوې قومي اسمبلی ممبر د دې علاقې محمود خان اسخزي هغه دا وې چې دوی جمعې صبر وکي پاکستان کې ټاکنه کیږي د وزیر اعظم کچیر استاسو وکالت ما نه وکي اول دواره به زه ازغن تار پرې کوم او استاسو د دې صورت غیر قانوني وای د دې سفر غام به زه اخم کچیر زمړ پر خلکو زیاتو بوسو بیا د کلی یو خشته نه سپاده کېدلای بیا کچیر مش هر غام واسي وسه حکومت واوري دا ټولې ځمداري پر ریاست باندې منظور پښتون را لې جیل ولاړی علی وزیر علی جیل ولاړی محمود خان شخصي ته سزا ورکړ په صبح کې د محمود خان ګورنمنت هغه ته سزا ورکړه
پرلاسه
جیرز مړ مسله نه سوال مړ به سخت اقدام واه
ډیر مننه کوم د چمن پرلټ ویان عبد الصادق اڅکزای صاحب کور ودان همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیدي.